السلام علیکم پبلسان کې د سحر اته بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وی په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وي خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلی وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانستلو او نورو مسایلو خبري وکړې الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه د خوړو نړیوال پروګرام WHP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې له مخکې نمونه لیکل سوي وو په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولی پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړې ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړې او پر خارکیف شار توغندي ولي د روسل هغه چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشارته سفر وکړ راپورونه وایي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه روسل هغه زیات کړل چې د لیمان په نوم د یو شار د نیولو ادعا وکړه د اوکراین مدافعان وایي چې په دغه ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي او د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریز مخکې یوې موافقې ته د رسیدلو لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي د اتو بجو په دې خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل هم اوریدلای سي په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک ځینی مشکوکې پیښې موندل سوي
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو سرژنی جام د ګجرات ټایټنس ټیم وګټه چې د افغانستان تکړه لوبغاړي پکې هم شامل دي
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې
ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بېرته فعال شي او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي
د اوروزګان اوسېدونکي د نرخونو له لوړوالي شکایت لري
دا لارو د خطر وکړند نو لارې بند دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي
دا هم اوري چې درملو ځینې واردونکي ځینې ستونزې لري د درسي ساعت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورزو د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال شوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربندي اخته شوي دي په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنه شوي د دې ناروغي نښې پکې لیدل شوي دي ستاپی ولاستنګ ځای او په دې اړه نور جزئیات
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستری شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوې. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانې په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو، دوه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوې. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوې. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایران راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوې. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. صفی الله ستنگزي له خانجان الکوزی څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ د طرف نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل یا هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري کې فعال شو، او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبری ورته وټاکي. تر چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي، او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
مننه ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي، زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زموږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجود دي هغه به تر یوه اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیانې چې مشترک تجارت لري او د دوی په منځ کې کله کله ستونزې حقوقي مسایل پیدا کیږي هغې ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنی تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زموږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارډ په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلود. دارنګا سکل هم موږ چې ورته فکر کوو زیاترین تجارت زموږ د ایران سره دی، نو په دغه خاطر باندې زه فکر کوم زیاترین شریک په دې منطقه کې زموږ ایران دی د تجارتي لحاظ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولای شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نوري هم ډیر کړي دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل راواردېدل په یوه میاشت کې به افغانستان ته رارسېدل. فعلاً اوس هغه درمل نه راواردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملړ پرته د نورو درملو د راواردولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
درملو لپاره پر فرمیس ادرسې وي دي ملي تجارانو ته ورکول شوی ترڅو دوی هیواد ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د $30 میلیونو په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلې اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمید الله مصباح د یکشنبه پور از ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خصوصي سکتور، ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لوی لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس خو موږ پکې نهادي طرحه وړاندې کړې ده، په همدغه به دوی راځي د جوزا تر 15 پورې به خپل اسناد او خپل د لیوالتیا او خپل دلچسپي ښیي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله کله اعلان کوو او پلان چې موږ جوړ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم ته ور باندې ورسېږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامې وزارت د یکشنبې پورې په خپله ویب پاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل، کندهار، هرات د لوی لارې سل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره وروسپاري. طالب چارواکي هیله مند دي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکي عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل، کندهار، هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل، کندهار، هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر یې د امریکا لخوا مرسته شو. دا لوی لار په تیر بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوې. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. دره پرونو لړی ته دوام ورکو. د ننګرهار چارواکي وای ساش کال په دی ولایت کې د شفتالو باغونو شه حاصلات ورکړی دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې سکل په دی ولایت کې شپتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنی او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دی ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شپتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سکالې تر اوسه 300 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سکال د شپتالانو تقریبا 300 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي. چې باغداران او تجاران به د شپتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شپتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شپتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمر خیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږه د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بډې راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سکالې مونږ د شپتالان ډېر زیات راځي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، رسی منډی کې خمال نه خرڅیږي، غربت زید دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 14 کې د کرنی ریاست تر چتر لاندې په 3000 جری بزمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس څو ډوله ښه حاصلات ورکوي، خو د ننګرهار باغلرون کې کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د خبرونې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم، دی برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه پر یو راپور پیلو. پر روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړیدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړای او ډیر وخت په تشګیر دی د کیږي. پر روزګان ولایت کې د نورو توکو بای هم څو چنده لوړی شوې دي چې زیات شمیر خلک د پیرولو توان نه لري.
دا د روزګان ولایت په مرکز کریم کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراوټو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډکو، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کېږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کېږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي ورورم په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
زنده وځ په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم جی په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لار د خطر کراند نو لار بند دي، یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرش د ولسوالۍ سوالات نه فرش.
د روزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه په لاټه دي، خوای نه دی پیدا کړی. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه څه ځغلم، په خواري څه ځغلم، دغه ګرانی د درچان وتلی د وخت راغري دي چې په تو ورځ مله په کور کې د غوړو ځز ولا کسوي دي یا په کور کې شی باندې کړی و مې د خاص نه وسیله څه د دولت څخه دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي، د مسكين سړي خو بل کول وس نه پرسیږي. وس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یال په پسیر خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړ ولا شي هغه غوښو د چا په یاد دغه د چا په یاد ولاک په درې میسز ما یال په غوښو څخه کړی.
پاورزګان ولایت کې پرداس محل د غنمو بي په کمساري توګل وړي سي وي چې د غلطه فزینو سیمو کې د غنمو حاصل اخستل سي وي او په یو شمیر سیمو کې لا هم نه دی اخستل سي وي او اوس محل بزګران د غنمو په ریبلو بوختي.
محمد نبی خپل وزیری بزمکه کې د غنمو پلو مصروف دي. دی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي.
د لامل په هیواد کې سژنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالی چې وروره ګرانې ده، مصارف یې ګران وله، موږ کوډونه نه جوړ کړي، وچکال دی په چشې اوبه یې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اورزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اورزګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسولینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اورزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اورزګان ولایت کې پرداسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د اورزګانیانو په وینا شاید د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره شوې مقاله کې راغلي، د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې شوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برطانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري کاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برطانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برطانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برطانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برطانوي حکومت د یو ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برطانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو یې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زره نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول شوې ده. ښځې له یوازې سفره منع شوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولې او یو شمېر ښځې بندې کړې دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف په کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټول خلک خوران بیکار دي، یعنې څوک یې پارې او پسې لس پنځه لس کسه کورنۍ په پسې دي. اوس دغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه دا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي ماسي څه باندې خبرې کوي، یا ماسي ماسي کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس دغه د لاسه ځوریږي، ولس دغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړی دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي را ولاړ شي، دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ شوي دي. دوی پر داسې یو کمزور د غوبانې خبرې کوي. دوی دي دا دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي، رسول وایي، په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوا ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې هم و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټر کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا د هغه رقم په 40,000 په 50,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 50,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي، دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
له احمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. د مهمو